او چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
ولسمشر جو بایدن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي، نو ځکه له دې هېواد د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. بایدن دا څرګندونې پروندې امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي ګرانه ده چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي وړاندوینه وشي. میلی وویل د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر ټولو بده احتمالي پایله به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. ملي اردو د کندهار په مایوند، خاکریز او ژړې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 40 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 215 تن در قول اردو وایي چې په وژل شویو طالبانو کې دوه پاکستانیان هم شامل دي. ولسمشر جو بایدن د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې په امریکا کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې په برخه کې د واکسینونو تولید د خپلې ادارې لاستراړونه وبلله او لوجستیکي پلوه یې هغه د امریکا په تاریخ کې یوه ستره لاستراړونه یاده کړه. امریکایي چارواکو د مجازي اثارو په وسیله د غیر قانوني پیسو د سپینولو یو ویبسایټ بیت کوین فاګ مشکوک چلوونکی رومان سترلینګ اوف نیولای دی. چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکات فضا ته توغولی. د تیانګونګ په نوم د دې فضایي سټیشن د بشپړولو لپاره به چین په راتلونکي کال کې 11 نورې فضایي الوتنې هم وکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخی خزی
د مخکخی خزی خبرونه ته خراغلاست. تاسو دا خبرونه هر اونۍ له آزادی رادیو نه اوري چې هر اونۍ پکې یو یا دوی مخکخی خزی منګرا مل مکو او د هغوی په فعالیتونو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې هم را سره یو مخکخه خزه مل منه ده. دا مخکخه خزه خوشبو میدان والده او نور معلومات به د ځان په اړه تاسو ته خپل درکې. اغلی میدان وال خراغلاست خبرونه ته او په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه یو څه معلومات ورکړه.
مننه مشکله حسن خپل سلامونه ته ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشبو میدانوال ما د پکتیکا د خزو چارو دی.
ډیر ښه. اغلی میدانوال که په سر کې راته ووایاست چې د تعلیم دوره مو څنګه وه او کوم ستونزې مو درلودې نه مو درلودې څوک ستاسو ملاتړ وو؟
ډیره مننه. د تعلیم په دوره کې خو یعنی دا معلومداره خبره ده په پښتنه ټولنه کې اتمان ستونزو مشکلات سره خوتو مخفي. موږ هم په خپله برخه کې خپلې ستونزې درلودلې. ولې موږ سره چې یعنی ملاتړ و زموږ کورنۍ وه، کورنۍ زموږ سره په سلامه سره ملاتړ وه او هغه ستونزې مشکلات مو موږ په شریکه سره هوارول.
ډیر ښه. یعنی کورنۍ ستاسو ملاتړ و او تاسو یعنی نورې ښځې چې مثلا په دې برخه کې کورنۍ ملاتړ نه کوي د هغو په پرتله ستاسو ستونزې کمې وي، خو بیا هم ستونزې به خامخا وي. د کار په اړه راته ووایاست څنګه دغې دندې ته راغلی او د اوسنۍ دندې سره ځان راحت حس کوئ؟ ډیره
زیاته مننه. دې دندې ته خو زه د آزاد سیالۍ له لارې راغلم. آزاد سیالۍ له لارې ته ما د دندې ته راغلم. په دې دندې کې ځان تر یو حده پورې راحت هم احساسوم او تر یو حده پورې راحت هم نه احساسوم. هغه ستونزې مشکلات زموږ دنده هم په خپله برخه کې لري چې یو خو په هغه ټولنیزې ستونزې مشکلات وي، فرهنګ د دود او دستور د زموږ ټولنې یعنی ډیرې خان د مېرمنو په مقابل کې ګرځېدلې ده. او بل ستونزه مشکلات چې زموږ جدي ستونزه مشکلات هغه د کارکوونکو ټیټ ظرفیت چې دوی یعنی هغه ظرفیت ټیټ دی او هغه په سطح باندې چې باید په یو اداره کې کار وشي کارکوونکي نه دي ورته آماده.
اها، تاسو د ستونزو ویلې. څنګه د ستونزې په کومه کچه باندې دي؟ یعنی کله دغه ستونزې د دې لامل شوي چې ستاسو د کار مخه دې ونیسي په دغه دنده کې؟
بالکل. اوس ما تاسو ته درته وویل چې یعنی هغه ستونزې مشکلات خو زموږ لرو فرهنګي شکل باندې غستون دی به یوې خواته کیدو یا به د نور د کارکون کستون دی چې مونږ ویلې یعنی دا ډیر لوی استون زده په یوې ادارې کې یو کارکون کې ظرفیت ټیټ وي او هغه په شکل باندې چې د یوې ادارې غوښتنه وي او کارت وګوري په شکل باندې چې نشي کولای دا لوی استون زده چې زبونه په ادارې کې په بدبختانه و په شکل باندې زه درته وایم چې دا ستونزې مشکلات ستون لري او دې ستونزو مشکلاتو سره په واقعیت یعنی موږ سره لاس او ګریوان یو چې ډیری وخت یعنی دا باعث دې کیږي چې هغه زموږ کارونه یعنی خان سره مخ کیږي. هدف تل څه ده چې په دې برخه کې یعنی فرض مثال زما هغه عمومي اهداف پاتې کیږي زه مجبور یم چې زه د خپلې ادارې د ستونزو مشکلات پر اساس باندې هغه اداري کارونه خپله مخته یوسم.
اها د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره اغلی میدانوال څه فکر کوي چې دغه ستونزې به ستاسو په وړاندې او د نورو ښځو په وړاندې حل شي کنه؟
دا خو یعنی موږ ټول مېرمنې یعنی دې ته خوښمن یو چې انشاءالله د وخت په تیریدو سره د زمان په تیریدو سره د ستونزې حل د حل کېدو په حالت کې دي او ان شاء الله یو وخت راځي چې هیڅ یعنی زمونږ خويندې د افغانستان په سطحه د ستونزو سره به مخوي ولې ستونزو خو یعنی په عمومي شکل باندې نه کېږي چې ستونزه یا حل شي یا دا امکانات شتون لري ولې دغه ستونزې به ورسره لږ څه راچیټې وي او دوی به چې ورسره مخوي په هغه لویه کچه بله ستونزو سره
مخکې د خپرونې نه مخکې مې تاسې ته زنګ ووهلو. تاسې ویلې چې د شخصي کاروبار پوښتنه مې وکړله. تاسې ویلې چې شخصي کاروبار نه لرئ او نور پلانونه لرئ. کېدای شي د پلانونو په اړه باندې اورېدون که ته یو څه معلومات ورکړي چې څه غواړي پراتلونکي کې وکړي؟
بالکل پراتلونکي خو یو څه غواړم چې خپل تحصیل ته هم ادامه ورکړم چې زما فعلا په حقوق او سیاسي علومو کې لیسانس دی په جزا او جرم شناسي کې ماستري لرم او نور هدف یا پلان زما دا د خپل دکتورا ته هم شروع وکړم او خپل دکتورا هم واخلمه او تر څنګ غیز ما یعنی نور لوړ اهداف هم دي چې زه اوس هم خپل درس او تعلیم باندې مشغوله یم او ورځ تر بلې آمادګي ورته نیسم چې یعنی بیا غواړم چې د آزاد سیالۍ له طریقه یو لوړ بستر راشم او په همداسې اساس باندې غواړم چې ما سي په سلسله مراتبو باندې پورته ولاړ شم.
اها خپل اهداف او تک مهدف چې تاسو ټاکلی دي هغه ته رسیدلو ته څومره ډاډمن یاست؟ یعنی فکر کوي چې و سګ خپل اهداف ته او کنه د سیونه شي نو څنګه د هیواد به پریک دی کنه؟
مننه. یو خو ما مخکې یوې خبرې ته اشاره وکړه جبرخه او بخې چې د تاسو مې جبرخه له خوري استه.
بله و
جبرخه له خور چې هغه فرهنګي ستونزې زموږ په ټولنه کې شتون لري چې په ډیر لوړه کچه باندې دي او دغه اهداف چې ما ځان ته ټاکلي دي یعنی په دې کې زه خپل هڅه کوم او زه د خپل هڅې په هڅې په واسطه باندې یعنی مطمئن یم چې زه به د اهدافو ته سل په سلو رسیږم. ولې دلته راځو؟ هغه ستونزې مشکلات چې دي زموږ یو ناامني ده او بل فرهنګي ستونزې مشکلات دي. دغه ناامني یعنی باعث د دې کېږي چې موږ بعضې اوقات خپلو اهدافو ته ونه رسیږو یعنی نشو کولای چې په کچه باندې زموږ اهداف ځان ته ټاکلي دي او هغه ته ورسیږو. او په دې برخه کې چې تاسو وایئ چې زه اهدافو ته ونه رسیږم آیا زه به دا هېواد پرېږدم که پرېنږدم؟ په دې برخه کې ما ته اوسه یعنی کوم تصمیم یې چې نه دي
دا راته ووایاست چې د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست یا مسؤلیت ستاسو له غاړې دی. څنګه په دغه ولایت کې ښځې د کورنیو ستونزو له کبل فاميلي مشکلاتو له کبل تاسو ته مراجعه کوي؟
البته د پکتیکا ولایت مېرمنې یعنی چې هغه ستونزو مشکلات لري په ډېر یعنی ډېر شمېر باندې موږ ته مراجعه کوي په مختلفو برخو کې د ستونزو مشکلات لري یعنی یو څه چې واقعیا موږ ورسره یعنی مشکلات یا ستونزو سره لاس او ګریوان یو. دا د خویندو مراجعه ډېره زیاته ده او په هغې برخه کې د دوی مراجعه زیاته ده چې دوی له کورونو نه راتښتي او دلته موږ ځای د اوسېدو لپاره ورته نه لرو. لکه موږ حمایوي مرکز د پکتیکا ولایت کې یا د پکتیا د زون په سطحه باندې نه لرو چې دا ډېره لویه ستونزه ده چې زموږ ریاست یا خپل همدغه د پکتیکا د ښځو ستونزه او مشکل په نظر کې ورته نیولو سره یعنی دا یو ډېره لویه ستونزه ده. خو په مختلفو برخو کې مېرمنې مراجعه کوي او ډېر لوړ شمېر باندې مېرمنې موږ ته مراجعه کوي چې موږ تقریبا په هره روبه کې ډېری قضایاوې زموږ دي فرض مثال په هر روبا کې زمونږ شل قضیری یا 15 قضیری چې دوی رسمي مونږ سره ثبتيږي او هغه کسانو سره چې مونږ غوی ته مشوره ورکوو یا حقوقي مشورې دي ته وړاندې کوو د غشمې خلا مونږ نه د په حساب کې نیولې.
اها دا راته وایست چې د پکتیا د خزو عمده مشکلات څه دي د کورنۍ ستونزو سربیره؟
او ډیر او په خاص د پکتیا نه پکتیکا ده
پکتیکا
مو نو د پکتیکا د خزو عمده ستونزه یعنی دا ده چې یو خو د تعلیم ټیټوالی ده. پکتیکا ولایت کې مېرمنو د تعلیم سطحه ډیره ټیټه ده او بل ستونزه مشکل دی دوی دا ده چې دغه فرهنګي ستونزې دي. دلته فرض مثال دوی چې یو د پکتیکا خلکو یا د پکتیکا د مېرمنو پر وړاندې هغه ستونزه او مشکل چې شتون لري دا ده چې په ډیرو برخو کې یعنی د دغې ټولنې هغه خلک پښتو وړاندې کوي لکه دود او دستور وړاندې کوي. وایي فرض مثال په بعضو مواردو کې وایي چې دا زموږ په پښتو کې شتون نه لري یا دا زموږ په دود او دستور کې شتون نه لري. په همداسې موارد دي چې مېرمنې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
اها د ستونزو په اړه مو ویلې د دود او دستور په اړه باندې مو ویلې. اغلی میدانوال څنګه کورنۍ قضیه چې تر ډیره ناموسی بلل کیږي په لرو پرتو سیمو کې دا څنګه ډیره رسمي حل کوي کده جرګو مرکول لاري حلوي؟
زمونږ خپل د وزارت پالیسی په دې شکل باندې ده چې اولن مونږ هغه د منځلي ټوپ په واسطه باندې دا قضیه خپل حل او فصل کوو. مونږه طرفین راغواړو طرفین دې ترازی کوو راضی وي چې غواړي په خپل منځ کې فیصله شي یا دغه قضیه حل او فصل شي. صرف مونږه هغه د دریم کس په واسطه باندې په دغه قضیه په حل کې مونږ نقش لرو او بیا که مونږه وکتل چې دغه منځلي تو پر اساس باندې زمونږه قضایه وي نه حل او فصل کې یو قضایه وي موږرو چې واقعا جزایی اړخ لري بیا دغه قضیه مونږه څارنوالۍ ته لیږو په رسمي مکتوب سره او که په بعضې مواردو کې مونږه وګورو چې واقعا زموږ قضیه بیا هم د منځګړي توب په اساس باندې نه حل او فصل کوي او زمونږ دغه قضیه حقوقي اړخ لري دا قضیه مونږ رسمي بیا د عدلي ریاست ته لیږو.
په جرګو مرکو کې خپل ګډون څنګه ارزوي؟ ستاسو په ګډون باندې عام خلک تاسو ته څنګه هیڅ درکې؟ دوی خوشاله کیږي ستاسو په تاک سره حل ستونزه حل کیږي که څنګه؟
په دې جرګو مرکو کې خو جبرخیل خورما په دغه یعنی جرګو کې چې کله یو قضیه یا فرض مثال یو فاميلي قضیه د جرګې او مرکې په واسطه باندې حل او فصل کیږي ما په کې اشتراک نه دی کړی. اشتراک مې په دې شکل باندې نه دی کړی چې مونږ دلته رسمي مرجع لرو او کچېری چا ستونزه او مشکل وي کولای شي چې مونږ ته رسمي او رسمي شکل باندې مونږ له هغوی سره یعنې چلند وکړو. اصل کې خو ما مخکې نه هم درته ویلي زمونږ پالیسي په همدې شکل باندې ده چې د کورنۍ نظم له منځه ولاړ نه شي مونږ په منځګړیتوب باندې قضایه او حل او فصل کوو یعنې دا نه رسمي کوو. که مونږ وکتلې چې قضیه یعنې په هغه شکل باندې ده چې واقعا ټولنه ته متضرره ده یا فرض مثال جزایی اخی ده یا حقوقی اخی ده یا په دسی شکل باندې ده چې دغه فقیه قضیه د منځګړی تو پر اساس باندې امکان نه لري چې حل او فصل شي پس لدینا بیا موږ رسمیتو ته چوو چې بیا اړوندو مرجع
اړوندو مراجعو ته تاسو حواله کوي. په دې برخه کې کېده شي د اړوندو مراجعو نوم واخلي مثلا هلته محکمه شته فاميلي محکمه؟
بله اړوند مراجعو ته چې مونږ لیږو مخکې نه مو ویل چې حقوقي موضوعات مونږ مستقیم عدلي ته لیږو چې عدلي خپل هغه تای مراحل لري هغه تای مراحل کې بدن محکمې ته ورځي او جزایی اخ ته لري. فرض مثال هغه مونږ سره څارنوالۍ ته لیږو څارنوالۍ هغه خپل تای مراحل لري بدن محاکم ته راجع کوي او بعضې اوقات مونږ بعضې قضایاوې چې دي فاميلي قضایاوې دي مونږ کولای شو چې هغه مستقیم هم محاکمو ته ورولېګو. اولته محاکم شتون لري فاميلي محاکم شتون لري موږ د فاميلي په برخه کې یا فرض مثال هغه د خشونت په برخه کې په خپل سرنوالۍ کې هم امریت لرو چې هغه ته خوشبختانه د پکتیکا ولایت کې موږ دوه دانې زنانه سرنوالان هم لرو چې د ښځو په برخه کې دوی فعالیت کوي او په حقوقو پس عدلیه کې چې ده د حقوقو مستقل امریت شتون لري چې هغه د حقوقو په برخه کې کار کوي چې یوه برخه یې فامیل برخه ده.
اها ډیر ښه. بیا برای شو نجونو تعلیم برخی ته د نجونو د تعلیم په برخه کې د ستونزو راته وایست او څنګه په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم پروسه څومره د قناعت ورده؟
د نجونو د تعلیم په برخه کې خو ډېرې ستونزې دلته شتون لري. اولا مخکې هم درته وویلې چې هغه فرهنګي ستونزې دي چې یو کورنۍ یا د یو کور مشر نه غواړي چې د دوی پیغله لور له کوره ووځي. دوی یو خبره دا کوي چې یعنی زمونږ نه غواړو چې زمونږ لورې لورانې یا پیغلې له کوره ووځي او دا درس و تعلیم وکړي. او بله ستونزه دا ده چې زنانه استادانو نشتون د کورنیو. یوه لویه ستونزه دا ده چې وایي موږ نه غواړو چې زموږ لورانې یا زموږ پیغلې نارینه استادانو ته کښېني او درس ووایي. او بله ستونزه ده چې زموږ دا ده د پکتیکا ولایت کې د مکاتبو فاصله ده تر کورونو پورې. دلته لویه ستونزه ده چې هغه نجونې یا پیغلې چې له کوره وځي یا د دوی دغه ستونزه او مشکلات دي چې د ترانسپورت نه شتون ده. او بل پکتیکا ولایت یا داسې یو ولایت ده چې دلته په واقعیت هغه سپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې دلته یو ټکسي شتون نه لري چې کله بازار ته ووځي تر یو ځایه پورې په ټکسي کې ولاړه شي. یا ریکشا شتون نه لري یا فرض مثال بس شتون نه لري چې دغه نجونې په دغه واسطه باندې وکولی شي دوی هغه د مکاتبو چې په لږ لره فاصله کې دي او هلته ولاړ شي.
د نورو خدماتو که راته ووایاست په دغه ولایت کې تاسو ویلې چې نجونې د مکتب له کموالي سره، د معلمینو له کموالي سره، د موټرو له کموالي سره مخامخ دي، ځکه دا د دې مخه نیسي چې دوی تعلیم وکړي. د معارف، د دولتي معارف سربیره کوم بله اداره یا موسسې شته چې نجونو ته په دې برخه کې کومې مرستې کړې وي؟
بر علاوه د دې چې مونږ دولتي برخه کې ریاست د معارف لرو، دلته د سیوډن مسته هم ده چې هغه په تعلیم برخه کې دوی هغه خدمات خپل وړاندې کوي. د ابتدایه مکاتب دوی لري تر شپږم صنفه پورې دوی خدمات خپل وړاندې کوي. او بل په سواد آموزۍ برخه کې مونږ د ښځو چارو وزارت په مهنګۍ د ښځو د وزارت د معارف سره یو تفاهم نامه لرو چې دغلته په دغه سواد زده کړو برخه کې صنفونه دي چې د ښځو چارو ریاستونه د ولایتو په سطحه باندې معارف ته معرفي کوي، یا معارف هغه خپل خدماتو په واسطه باندې دوی ته صنفونه ایجادوي. او هغه برخه کې هم یعنی مېرمنو ته په سواد زده کړې برخه کې په دغه بخشه کې یعنی دغه مختلف نهادونه دي چې د سیوډن مجلسه او د ښځو چارو وزارت ته په دغه برخه کې هم خدمات وړاندې.
تاسو ویلی چې ځینې کورنۍ ممانعت کوي چې خپل نجونې مکتبو ته پرېږدي، چې دوی لږ لویې شي بیا یې مکتب ته نه پرېږدي. په دې اړه د ښځو چارو وزارت عامه پوهاوی کړی دی؟
بله، په دغه برخه کې دغه تیر کال مونږ په شپږو ولسوالیو کې په شمول د مرکز څارنې عامه پوهاوی وړاندې کړل چې مونږ په مختلفو برخو کې مېرمنو د حق او حقوق په واسطه په برخو کې دوی ته عامه پوهاوی وړاندې کړ. بر علاوه د دغه شپږ پروګرامونو یا شپږ ولسوالیو کې چې موږ درلوده په مرکز څارنه کې هم درلوده چې اووه برخو کې کېږي، او د هغه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع او کومه اونۍ چې وه په دغه برخه کې هم موږ په مرکز څارنه کې او په نورو ولسوالیو کې په مکاتبو کې عامه پوهاوی مېرمنو ته وړاندې کړل چې مېرمنې اوس د نیکبختۍ او د خوشبختۍ ځای ده، چې په ډېر کثرت سره یا په ډېر زیاتوالي سره مېرمنې زموږ پروګرامونو کې اشتراک کوي. او دغه زموږ کوم پروګرامونه چې دي یا زموږ کوم عامه پوهاوی پروګرامونه چې دي او دې ته په ډېر علاقمندۍ سره دوی راځي او غوږ دي. او بر علاوه د دې موږ په رسنیو سره هم همکاري چې په دغه برخه کې رسنۍ موږ سره همکاري کوي او د دوی د خپل هغه د رسنیز فعالیتونو په واسطه باندې عامه پوهاوی مېرمنو ته وړاندې کوي. او بر علاوه د رسنیو د حج او اوقاف له ریاست سره هم موږ همکاري استو چې دوی ته هم موږ ویلي دي چې د منبر له سره باید دغه غږ پورته شي او مېرمنو په حق او حقوق باندې باید خبرې وشي، چې ځکه زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او هغه زموږ د ټولنې وګړي یعنی نسبت یو رسمي ادارې ته د مسجد ملایمان ته ښه غوږ نیسي او دغه په هغه
پارښتنه باندې ښه عمل کوي. بله، په پکتیا کې هغه نالوستو نجونو ته چې ښوونځي نه پاتې دي نورې برنامې شته، لکه د لاسي صنایعو د زده کړې زمینه ورته کله برابره شوې ده یا اوس داسې څوک شته چې دغه زمینه ورته برابره کړي؟
بله، په دغه برخه کې یعنی هغه نالوستې نجونې چې دي دوی ته خو موږ مخکې نه هم ډېر کمپاین ورته شروع کړی ده که دوی غواړي چې درس او تعلیم ته ادامه وکړي. زمونږ سواد زکري کورسونه دي په غوته معرفي کیږي او کچيري حرفوي برخه کې جوړي مونږ په زراعت ام پروګرامونه لارو فرض مثال دوی ته بعضي خدمات وړاندې کوي چې دوی هغه فرض مثال ماشينونه ورکول کیږي چې دوی ممیز وچوي یا که د زردالو کښتي وچوي یا د مڼو یا دا رقم نور خدمات یا د شنی خونې دوی ته ورکول کیږي چې دغه په واسطه باندې دوی هغه اقتصادي فعالیتونه یا د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره هغه خپل کړنې ترسره کوي. او پر علاوه د زراعت موږ په انکشاف دیهات کې هم میرمنو لرو او دوی په هغه د کلو په سطح باندې میرمنو ته خدمات وړاندې کوي او د دې په بر علاوه موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاست کې هم حرفه‌ای زده کړې دوی ته لرو چې هغوی ته فرض مثال خیاطي ده یا په نورو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې.
بله، د سواد زده کړې کورسونو تاسې ویلې او د زراعت په برخه کې د دغه مو ویلې د زده کړو چې دا تاسې هغو نجونو ته ورکوي چې دوی للوست نه پاتې دي، کدا راته ووایه چې په دغه برخه کې پرته له دولته تاسې سره څوک مرسته کوي؟
دا برخه کې زه البته په تاسف سره ووایم پرته له دولته په دغه برخه کې یعنی مونږ سره تر اوسه داسې څوک نه دي حاضر شوي چې یعنی مونږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړي. او یو د تجارت او صنایعو اتاق دی چې په دغه برخه کې یعنی اوس نوي فعالیتونه د هغوی هم شروع کړي دي چې دو برخه کې مونږ څو مېرمنې دوی ته ورمعرفي کړي دي چې انشاءالله هغوی وایي چې مونږ به یو یعنی یو دفتر به دوی ته په پکتیکا ولایت کې یا فرض مثال دوی ته به یو ټولنې شکل باندې یو شي ورته خلاص کړو چې تر هغه دوی وکولای شي په مختلفو برخو کې یا مثلا لاسي صنایع دي یا نورو مواردو کې دي چې له دې طریقه دوی ته د تجارت زمینه یا د کار زمینه برابر.
د تجارت په اړه مو ویلې څنګه په پکتیکا ولایت کې سوداګری میرمنې شته دی چې په لویه کچه یا په وړه کچه سوداګري ولري مګر د نجونو د پیاوړتیا لپاره یا په خپلو پښو درېدو لپاره کار وکړي؟
په پکتیکا ولایت کې خو تر اوسه پورې یعنې مونږ سوداګری میرمنې په ډېره کمه سطحه باندې دلته لرو چې هغوی هم په ډېره ټیټه کچه باندې یعنې هغه خپل لاسي صنایع بازار ته عرضه کوي. او نورې دلته مېرمنې واقعا کار ته اړتیا لري چې په دې برخه کې زمونږ وزارت هم یعنی نوي پلانونه ورته لرو چې څه کال به انشاءالله څه کال یا کال ته دغه پلي کېږي د ولایاتو په سطحه باندې چې د مېرمنو هغه اقتصادي توانمندۍ باندې مونږ کار کوو. کار روان ده اما ته مېرمنې یعنی تر اوسه پورې دې ته دوی حاضرې شوي نه دي چې وغواړي چې په لوړه سطحه باندې دوی هغه خپل تولیدات یا هغه لاسي صنایع چې تولیدوي دوی عرضه کوي. ولې په هغه ټیټه سطحه باندې مونږ هم په دې فعالیت کې یو یا په دې پلټنه کې یو چې دغه مېرمنې را پیدا کړو او د دوی هغه لاسي صنایع یا د دوی هغه د لاس کار ته په کتو سره دوی ته بازار موندنه وکړه وکولای شو چې په آینده کې دوی په لوړه کچه باندې سرمایه گذاری وکړي او دغه خپل لاسي صنایع یعنی په ملي او بین المللي بازار ته.
ستاسو ریاست د دا وروستیو امنیتي ستونزو له کبله متاثره شوی دی یا تاسو له دې ویره لرئ چې خدای مکړه متاثره شي؟
جوور خیلی خوب په دغه برخه کې یعنی مونږ کوو یو دا ستونزه یا مشکل چې دا د افغانستان شموله دی کې یعنی کومه وایو په یعنی د ستونزه د مشکل چې د امنیتي ستونزو نه هر څوک نن سبا ویره لري. هر څوک نن سبا د دې ویره لري چې خدای نه خواسته سبا یعنی په دغه برخه کې هغه خپل ځان دوی فکر کوي چې قرباني ونشي. یعنی دا ستونزه مشکلات د افغانستان په سطحه باندې دي. د افغانستان میرمنې ټولې دي د مشکلاتو نه ویره لري او دغه ویره د اندېښنې وړ هم ده. او مونږ دې ته یعنی خوشحاله یو یا مونږ دې ته خوښمن یو چې انشاءالله د سولې پروسه به موافقه وي او یو سري سوله به په افغانستان کې وي.
په صحي برخه کې کراته ووایاست چې هغه ښځې چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار ګرځي قرباني کیږي، په دې برخه کې تاسې یوه بېلګه وویلې چې تاسې سره کوم چا مرسته وکړله په دغه یوه مورد کې. په عامه توګه کراته ووایاست د وهلو ټکولو او لاس مات پښه مات یا سر مات په دغه حالاتو کې داسې کومه اداره هلته شته چې تاسې سره مرسته وکړي؟ البته صحي اداره
اصل که خو مونږه اوس ورو ورو یعنی صحت امیر یا ست زمونږ شتون لري چې هر ریاست موږ شتون لري چې په دغه برخه کې دوی موږ سره همکار دي، اما بر له واسطه ته ریاست موږ نور د رقم کوم همکار اداره درو، ولی په دې پلټنه کې یو چې باید په دغه برخه کې میرمنو ته ډیر اما پوهاوی وړاندې شي، یعنی د صحت په برخه کې باید وزارت د صحت هم توجه وکړي چې دې برخه کې موږ رئیس د صحت امې سره همغږي لرو صحت امیم دی دغه پروګرامونو کې لپاره، یعنی هم دوی هم هغه خپل صداقت ښودلی دی چې باید میرمنو لپاره دغه پروګرامونه یا د عامه پوهاوي ورته وړاندې شي د صحت په برخه کې. فرض مثال ما درته وویلې چې په پکتیکا ولایت په لویه ستونزه یا جدي ستونزه دا ده چې هفتې دوه درې څلور پنځه میرمنې خو اتمان دوی هغه زهر خوري که هر شکل باندې دوی شفقانی ته راوړل کیږي او دا کورنۍ بیا دوی په دې شکل باندې تهدیدوي که تاسو حقیقت وویل، یعنی فرض مثال تاسو به بیا هغه د تاوتریخوالي کوم تهدید او دا ورته کوي، مګم هغه مېرمنې بیچاره چې راځي دوی دغه دارو زهر خوړلې په بد حالت کې وي، زه همیشه ورغلم پوښتنه مې ته کړې ده، دوی د ځان دی ویرې نه، یعنی وایي چې دا ما په ناپامۍ کې خوړلې وي، که موږ تاسو وکړو یعنی نه پوهم چې بیا دوه درې ښځې دا کار وکړي، اما دلته ما درته وویل چې د اونۍ کې یعنی دوه څلور پنځه حتی شپږ اووه مېرمنې هم روغتون ته ولایتي روغتون ته
راغلي. آغلی میدانوال، را به شو دې ته چې تاسو ویلې تاسې عامه پوهاوی ښځو ته په دغه ولایت کې ورکوئ، کله هم داسې شوي دي چې د ښځو د حقونو په اړه څو نارینه راټول کړئ او دوی ته په دې اړه باندې عامه پوهاوی ورکړئ؟
محترمې جباخیل، خوب دا عامه پوهاوی چې دي، یعنی که 50% زنانه وي 50% پکې نارینه دي، ځکه چې دغه تاوتریخوالی د نارینه وو په واسطه باندې میرمنې یعنی تحمل کوي که نه، یا ورسره مخامخ کیږي. مګر چې د عامه پوهاوي پروګرامونو کې هم ډیری هغه خپل فکر د نارینه وو په ذهنیت په بدلولو باندې ده، اما په تر څنګ یې د ښځو لپاره هم دي چې باید ښځه هم د خپل حق او حقوق څخه خبره شي. موږ یعنی په دا کوم عامه پوهاوی چې وړاندې کوو په دو کې په لوړه سطحه باندې د ورونو اشتراک هم پکې وي، د خویندو اشتراک هم پکې وي، ځکه چې ډیری فکر او ذهنیت باید پرې پرې کار وشي، هغه د نارینه وو فکر او ذهنیت دی چې دا باید بدل شي، تر هغه زموږ خویندې چې هغه کوم تاوتریخوالی یا فرض مثال کوم ظلم او ستم چې د ورونو په واسطه باندې دوی ته رسیږي او د هغوی سره موږ مبارزه کړي.
بله، او د خبرونې وخت کم پاتې دی، اغلی میدانوال که راته ووایاست خپل پیغام افغانو ښځو ته په ټوله کې افغانانو ته مهرباني وکړئ.
زیاته مننه، زما هیله او پیغام د خویند او د ټولو ورونو نه دا ده چې راځئ نور جهالت ته نه ووایو، او زموږ په خپلو لونو باندې او خپلو په زمنو باندې درس او تعلیم وکړو، او په هغوی باندې یو لوړه سرمایه ګذاري وکړو چې تر هغه وکولی شو آینده کې هم موږ ته نفع ورسیږي او هم ټولنې ته نفع ورسیږي. او بله هیله خواهش یې زما له خویندو او ورونو څخه دا ده چې د خویندو ته د هم یعنی د انسان په صفت وګورئ، هغوی ته هم هغه د سالم انسان هغه حق او حقوق چې شریعت او اسلام ورته ورکړي دي هغه ورته ورکړي، او د ټولو خویندو نه ټولو ورونو نه مې هیله دا ده چې د خشونت او تاوتریخوالي سره نه ووایي. تاسو به وسوایي جوارخیل خور چې خویندې ولې پکې یادوئ، ډېری ځایونو کې زموږ خویندې لامل د دې کېږي چې یو خور ته یعنی له ستونزې او مشکل سره مخ شي او هغې په وړاندې یعنی یو تاوتریخوالی ترسره شي، یا فرض مثال هغې په وړاندې کوم ظلم او ستم ترسره شي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم اغلی میدانوال چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. دا خبرونه هم دومره وه، تر بیا د خدای پامان.